ازادي راډیو اوریدونکو نن دوشنبه ده د سلواغې یا د دلوي د میاشتې درویشتمه نیټه ده د 1409 هجري لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابره ده. په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د مخکښو ښځو پروګرام لرو. په افغانستان کې یوه بله مخکښه ښځه به نن په پروګرام کې در معرفي کړو. تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکولی سئ او که بیا مو پوښتنې درلودې خپلې پوښتنې یا خپل نظرونه هم کولای سئ چې د ازادي راډیو له لارې د خپلو اوریدونکو سره شریکړي. خبرونه په فایل کې خبرونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 22 ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو څو ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 15 مشکوک تروریستان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس نن په پاکستان کې د بشري حقونو د فعال یا قانون پوهې عاصمې جهانګیر مړي ته د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي هغه د ټولو انسانانو لپاره د مساوي حقونو په خاطر زړوره مبارزه کړې ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج یا ګزړن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه کمپاین کې به 6 میلیونه کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف ادارې په همکاري پیل شوی دی. د ډاکټر احمدزی په وینا د 2013 میلادی کال له پیل راهیسې په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان کې د پولیو درې نوي پیښې ثبت شوې دي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداروي د شمال لویلار بیا پرانیستل شو. د شمال لویلار په سالنګونو کې د ډیری واورې د ورېدو او د برف کوچونو د ګواښ له امله تړل شوی و. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره شوې او په ځینې ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي. جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې لار بیرته پرانیستل شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستو څو ساعتونو کې پوځي عملیاتو کې 15 مشکوک تروریستان وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د دفاع وزارت په بیان کې چې نن خبر شو ویل شوي چې په هلمند، ننګرهار، پکتیا، تخار، نیمروز، فاریاب او ځینې نورو ولایتونو کې په وروستیو 24 ساعتونو کې 11 ځای پوځي عملیات شوي دي. وسوال او طالبان او خپلواکو سرچینو د ملي دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه ویلي. او د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي وسوالو طالبان غوښتل چې په فرا کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي خو هدف ته تر رسیدو مخکې چاودنه ور باندې وسوه. د کورنی چارو وزارت په وینا په چاودنه کې 4 وسوال طالبان وژل شوي دي. چاودنه پرون مازدیګر د فرا په نردره ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د کورنی چارو په وزارت په بیان کې راغلي چې له وسوالو طالبانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس نن په پاکستان کې د بشري حقونو د فعال او قانون پوهې عاصمې جهانګیر مړي ته د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو انسانانو لپاره د مساوي حقونو په خاطر زړوره مبارزه وکړه او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. عاصمه جهانګیر په پاکستان کې او له هغه هیواده بهر د بشري حقونو لپاره د هغو فعالانو په منځ کې و چې د ډیموکراسۍ، د قانون، د واکمنۍ، د لژکویو د حقونو او په پاکستان کې د ځپل شویو طبقو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې وه. عاصمه جهانګیر د شنبه په شپه په لاهور کې روغتون ته لیږدول شوې وه او د یکشنبه په ورځ یې د مرګ خبر اعلان شو. هغه د مرګ په وخت 68 کلنه وه. عاصمه جهانګیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ملاتړ کړی و او اعتراض کوونکو ته یې په اسلام آباد کې په وینا کې ویلي وو:
ما یې سمجھتی کې پاکستان پختونو کې بغیر
زما په نظر له پختونو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
ایک تنگ نظر پاکستان.
عاصمه جهانگیر په 1903 میلادي کال کې له دیموکراسۍ د ملاتړ له امله زندانی شوې وه او په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د قاضي القضات له برطرفۍ سره د مخالفت له امله په خپل کور کې نظر بند وه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته ورسید. عباس په روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د امریکا او فلسطین ترمنځ پر اختلافي مسلو خبرې وکړې او د مسکو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه به وکړي. په پیل کې پلان داسې و چې عباس او پوتین د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې سره وګوري، خو مسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د سقوط له امله پوتین سوچي ته خپل سفر لاغو کړ څو د پیښې په اړه رواني څېړنې وڅاري. تر محمود عباس دوی اونۍ مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مسکو ته تللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2012 میلادي کال په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژانده چې د فلسطین او امریکا روابط یې لا نازک کړي دي. او روسي چارواکي وایي چې له مسکو بهر د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د مړو د راایستلو عملیات به یوه اونۍ دوام وکړي. پرون مسکو ته تقریبا په 80 کیلومترۍ کې یوه مسافر وړونکې الوتکه راوغورځېده چې ټول 1 کسان چې پکې سپاره وو وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر نن سهار خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د مړیو د موندلو عملیات روان دي، تر اوسه یوازې 2 جسدونه پیدا شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ویاندي خبریالانو ته ویلي چې د دغې پیښې په اړه د څېړنې یوه ډله جوړه شوې ده. په روسیې کې انتونوف 148 الوتکه چې د ساراتوف هوایي شرکت وه پرون د مسکو هوایي ډګر ته له هوایي ډګره تر پورته کېدو لنډه موده وروسته د رادار څخه ورکه سوه او بیا یې مسکو کې له مسکو بهر په 80 کیلومترۍ کې ټوټې وموندل سوې. د ازادي راډیو اوریدونکو دا مهم خبرونه. تاسو ته د خبرونو د تفصیل د بیا کتلو لپاره لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخې خزی یو بل خبرونه ته موضوع یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو د مخکخو خزو دونیز خبرونه په دوام نن درته نرګس مومن حسنزی در پیژنو. میرمن حسنزی د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیسانس او ماستری لري. هغه د لوګر ولایت اوسیدونکو ته د خدمت ډیره برخه د ماشومانو د څرنګ روزنې په برخه کې لیک او لارښود ته ځانګړي کړي. په دې برخه کې مقاله لیکلي او یو چاپ شوی اثر لري. په بختر پوهنتون کې خون کې دا او د پښتو ادبیاتو په برخه کې د انسټیټیوټونو لپاره د نصاب د جوړولو په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پوهنتونونو کې د پښتو د تدریس په اړه جدي انتقادونه موجود دي. په دې اړه به هم ورسره غږیږو. تمه ده چې د مخکخې خزی په خبرونه کې به له نرګس حسنزی سره د نجونو د څرنګه پرمختګ او زده کړې په اړه ښه پیغامونه ولرو. په خبرونه کې درنو اوردونکو تاسو هم را سره ګډون کولی شئ. زموږ سره د ګډون لپاره زموږ شمیرې دي 0999 2340 بلشمیره ده 0 9 2 5 5 5. وړاندې په خبرونه کې ستاسو نوبت راځي. میرمن حسنزی خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، د تاسو تخنیکی همکارانو ته او د تاسو په وسیله اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده ښه شی به مدل ودلې.
خیر اوسې، خوشاله یم چې په خبرونه کې را سره یم. په کوم په داسې موضوع چې وګګیږو چې هغه د ډیر وړوکوالې څخه د ماشومان روزنه د تاسو په دې برخه کې ژوند وقف کړی او کار کوي، ورته ولې مو دا برخه انتخاب کړی ده؟
مخکې له دې چې د تاسو اصلي خبرې ته راشم، زه غواړم په کلي توګه خپل ځینې هغه مفکورې یا خپل ځینې خبرې د تاسو سره شریکې کړم. انسان، هر انسان په ژوند کې دغه د ژوند هدف به منډه وي. دا منډه به ته د یو تحرک په اساس لاسته راوړې. نو دا تحرک د لارې د موندلو لپاره وي. دا لار موندله به په ډیرو مشکله به ته دا لاره ترلاسه کوې، ته بېغې لارې ته رسیږي یا خپل هدف ته به رسیږي. نو دا چې ته خپل دا هدف څنګه لاسته راوړې، په کوم شکل لاسته راوړې، هغه هم زموږ غوندې په یوه بنده ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې یو ښځې لپاره دا چې هغه پرمختګ کوي یا خپل هدف ته رسیږي، دا څه ستونزمنه خبر ده. خو په هر صورت د دغه ټولو د دې لپاره چې یو ښځه یا نارینه وي، هر څوک چې وي، د دې لپاره چې خپل هدف ته ورسیږي، تر ټولو مهمه خبر د ما په نظر پر ځان باندې باور درلودل دي.
بشک
زه چې زه یعنی زه اصلا زه ځان داسې نه بولم چې ما به ټولنې ته عمره چې اړینه ده ما به کار ورته کړي یا ما به خدمات ورته کړي وي، مګر تر دغه کچې هم چې زه کار کوم یا شکر الحمدلله زه په دولت کې کار کوم، دا ماته ډېره غټه خبر ده. نو زه خپل دغه هدف ته چې زه اوسم زه وایم چې زه یې هدف ته ورسېږم یا د په لاره کې یم، د دې هدف د رسېدلو عمده علت د ما په خپل ځان باندې باور درلودل دي. په ځان باندې باور درلودل انسان بریاو ته رسوي، مګر دا باور درلودل باید تاسو تر یو اندازې وي. کله کله ځینې پر ځان باندې باور درلودل تر حده وزي کنه، نو کله چې تر حده وزي بیا هغه بیرته په برعکس کار کوي. نو پر ځان باندې باور درلودل تر ټولو مهمه خبره ده.
باور لرل دلته ځکه هم مهم دی چې تاسو په وړاندې باندې ګڼې ستونزې وي، دلته د ټولنې تاسو مخکې یادونه ورته وکړه چې بند د ټولنې ده، نو دا باور لرل تاسو ته له هدف تر هدف رسوي. خو تاسو چې دا لار انتخاب کړې لکه مخکې مو چې یادونه نوکړه، هر تحرک چې دی هغه د لار موندل لپاره دی، نو لدې لارې غواړې په راتلونکي وکړي.
د موږ ټولنه کې د تاسو د لومړنۍ پوښتنې د خبرو په اساس چې دغه ځواب متر سره نه دی ویلای کنه، نو تاسو ما نه پوښتنه وکړه چې ما ولې د لار ځانته وټاکله. د موږ په نه یوازې د موږ په ټولنه کې، البته په کلي توګه په ټوله نړۍ کې د هر ټولنې هغه لومړنۍ قرباني چې دی قرباني ورکوونکې ښځې دي او ماشومان دي. نو دغه ځکه چې دغه دوه برخې چې یعنی ماشومان او ښځې چې دي همیشه د قربانیانو سره مخامخ دي او ډېر تاوتریخوالی موږ برحال ورسره مخامخ وینو، او ښځې لپاره خو الحمدلله یعنی تر پخوا څو کلونو کې موږ وګورو ډېر اوس وضعیت نسبتا ښه شوی دی، ځکه چې موږ د ښځو وزارت لرو. حداقل لږ د خلکو پام اوښتی دی چې ښځې په نوم باندې هم موږ په دې ټولنه کې کوم څوک لرو، مګر بېشک ښځو ته ونډه ورکوي تر نسبت پخوا ته. مګر ماشوم داسې څوک دی چې دغه د حق د غوښتنې لپاره ډیر کم خلک دي چې ماشومې په ټولنه کې یاد کړی وي او دا یې ویلی وي چې په دې ټولنه کې د ماشوم په نوم باندې هم موږ یو څوک لرو چې هغه دې ته اړتیا لري چې موږ هغې ته باید پوره پاملرنه ولرو، هغې ته خپل وخت وقف کړو کنه. نو د همدغې خبرو په اساس ما دا موضوع ځان ته په ذهن کې مې دا موضوع چې زه باید هڅه وکړم چې د ماشومانو لپاره کار وکړم، د خلکو پام ماشومانو ته راواړوم. موږ زه خو ځکه چې ما خپله موږ د ادبیات مسله و ما په ادبیات لوستی، په عمومي توګه په ادبیاتو کې ماشومان ته ډیر کم فکر کار شوی دی، یا مثال کې کار شوی دی زیاتره ډیر کم کار شوی دی، خو یعنی محدود ده.
نو ماشوم دی هغه ځان ته څه کار وکړي ته ون بل څوک ورته بل څوک غم نه دی
خوړلی. بالکل او کنه. نو د دې خبرو په اساس ما کوشش وکړ چې یو داسې لار وټاکم ځان ته چې څه هم زه به ډیر ستونزې سره مخامخ شم، د ډیرو کړاوونو سره مخامخ شم، د ډیر شان د نشتون سره مخامخ شم، مګر زه به دا لار ځان ته تاکم او زه به کوشش کوم چې په دې لار باندې کار وکړم.
دوی ته یو غیر مستقیم کار دی، تاسو لیک ورته لیکې، مقالې لیکې، کتابونه ورته چاپوي چې دا تر خلکو رسیږي او بل اخره اغیز به وکړي، یو ډول دوی ته رسیږي. مخامخ هم دوی سره کې نه پاتېږي خوند ترې اخلي.
زه خپله یو موریم، زه ماشومان لرم. نو کله چې یو لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي کنه، تر ټولو مهمه خبر دا ده چې هغه لیکوال باید ماشوم وپیژني. لیکوال که ماشوم ونه پیژني بیا هغه خبرې اوایي خبرې کیږي. نو باید لیکوال د ماشوم په ټولو خواصو په خصلتونو په عادتونو باندې پوهوي، بیا وروسته هغه لیکنه کولای شي. که موږ د ماشوم په خوی خواص باندې پوهنو، ماشوم ونه پیژنو، ماشوم په کوم وخت کې چی غواړي، ولې غواړي، ولې داسې کوي، هیڅکله هم هغه لیکوال به یو بریالی لیکوال نشي کېدلی.
او د برخې تاسو کار کوي تبن اوردون کې را سره پاړي کې کې دي، دوی بس تاسو کار پاړه باندې هم نظر لري او یا پټوله کې به دوی پیغام لري را سره اړي کې نیول شي. لمړنۍ اوردون کې تورزو چې مخکې مو شمیرې ورته بیان کړي وي، د خبرونه په جریان کې بیا هم درته شمیرې بیانو. خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشورو مهرباني تاسو ورډ کې سره وصلته ډیر مننه.
ما پښتنه دا غدا دا ول دا قران نه مې دا ول بل راځي خبر کې دا ول یا پر غنه مرته
کوم زنه د اړیکې نیولې ورور
اګنو نه ته کړې شو د فرید نه استراجه.
او نوم دې څه ده؟ احمد شاه تاسو پیغام خو مونږ واخست په ټوله کې کپدې اړه هم راته وای چې کار تاسو خپل شکایت وایو هغه به درته جواب ملاوي په خبرونه کې درکول کیږي. کار ماشومان ته کار یو اړتیا ده، دا تاسو منئ که نه منئ؟ نظر د ماشومانو په غږ خپویږي، د دوی په ستونزو باندې خپویږي او په دې برخه کې چې کار ورته وکړي؟ دلته چې ویل کېږي چې میلیونونه ماشومان بې وزله دي یا سړکونو باندې پراته دي، سوال کوي یا تیمان دي، د هغوی حقونو لپاره مبارزه باید څوک وکړي ستاسو په نظر؟ مهربانی، خیر اوس چې خپرونه کې راسره وي، که څه هم غږ مو ډېر تیز و، امید چې اردن کې په پوه شوي. بل اردن کې ته ورځو، خپرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. مهربانی ستاسو اړیکه راسره وصل ده. دا وخت د مخکښې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ، او نن له نرګس حسنزی سره خبرې کوو. مهرباني. ماشوم لیک لارښود دوی روزنې لپاره کار کول څومره مهم دی او په دې برخه کې په تیره د ښځینه ونډه څه ده؟
رول لبولې دي، ځکه چې که ښځه نه وي ماشوم تربیه نه دی اخیستلی. تاسو وګورئ چې یو ښځه که په کور کې خپل ماشومان ته سالم تربیه او مهمه زده کړه څخه برخمن وي، هغه ټولنې ته هم همکار کوي، هېواد هم کار کوي او په خپله جامعه کې بریالی وي. نو که چېرې دغه نرګس خوږ واقعا هم ډېر ماشوم توجه کړې ده، په خاص ډول د ماشوم ته لپاره ډېر توجه کړې ده او کار هم ډېر ورته کړی. زه واقعا د نرګس خوږ څخه ډېر خوشحاله یم، زه درنه محترم او
کول پکار دی په دې برخه کې، یعنی دوی ته څه وړاندیز لري چې لا څه وکړي، کوم برخه ته باید ډېره پاملرنه وشي؟
جرمنانو کوم زدران سو محترم، نرګس خور باید نور هم د کشتیان لپاره کتابونه ولیکي او د کشتیان په برخه ډېر کارونه ترسره کړي، چې ډېر کارونه اوس هم د ماشومانو لپاره پاتې دي چې خلکو او نورو خوندې نه ترسره کړي. نو نرګس خور باید ډېر کارونه ترسره کړي، ماشومان وکول سي. خو متاسفانه موږ چې افغانان د روزین څخه برخمن نه دي، ځکه چې دې کار نه وته کې ځنه سمه
او ډېر مننه. کارونه به پاتې، خو په دې برخه کې کم اقدامات هم ډېر څه دي، ځکه چې مخکې نرګس وویل چې څومره ستونزې دي او دغه ستونزو په وړاندې باندې درېدل څه بیا چلنجونه او ستونزې لري. ډېر مننه له هلمند څخه مو ستاسو پیغام واخیست. بل اوردونکو ته ورځو، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي، را سره یې. مهرباني. بله ستاسو اړیکه را سره وصل ده، مهرباني خبرې وکړئ. که دا اوردونکو خبرې نه کوي، خبرې مو وکړي خدا ولې نور. مهرباني. وعلیکم السلام. ډېره مننه. خیر اوسې ورور، ځان معرفي کړه راته، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ نوم دې چې و؟
زیا.
ښه، خبرونه دې را سره اورېدلې ده، څه به ویل غواړې؟ مهرباني. ماشومانو د روزنې دوی ته د لیک لارښود یا په دغو برخه کې د مرکز کې چې کومې هڅې کېږي دا رسیدلې دي هلته کنه؟ دا هڅې یوازې په مرکز پورې محدودې دي؟
نه نه، الحمدلله ثم الحمدلله،
مهرباني.
رومي بخنا غواړه ما مخکي رول هلمند نه کوم ته باس بوله کنه، دي قران ویل کنه دی ویل کنه اوس یو خو بخنا دي غواړه ما خو هغې ځکه اول دي خبر په کارن اول سلام سلام واکه دي پښتنه وکي بس بوله کنه هم کوم سره باید دغه ځخه زوم راو د خلق باید تاسو تشویق کړي تر ورته وږي ډیره مننه دغه یو که تشویق شي دغه غواړي پر غوډنه لای ګم بیلرا او دغه څه کارونه په مخ باندې وړي
چې
په کار نه کېو د مې چې دغه چې نه کې قرآن کریم ولنه وي او دا وږي بعد دا خو حد دی مطلب تاسو مکر
فکر
نه کوي چې دا ډول نظرونه ډیره لنډ فکری ده او دوی اوږد مهاله یا ښه فکر نه لري. ستاسو انتقاد په څه ده؟ یعنی
ما انتقاد په همدې ده، باید دغه ډېر انسان خو همدغه دی چې فشرب نه کوي. تدار سے بار میں مکن تلاش ترکیہ تلاش دبئی تلاش ایران تلاش ایران یو رہ بر گئے یو رہ بر ہونا افغانستان علاج کی موڑے دے تا
او ډیر مهرباني خیر اوسې زیا تاسو نظر نه او تاسو یادونه وکړه چې نورو یوادونو سره پرتله کړو چې هغوی کوم ځای کې دي او دلته موږ په کومو افکارو پسې ګرځو. بالکل تاسو یو ښه نظر درلود. خیر اوسې ستاسو لاړې کې نه بل اردونکو ته ورزو خپرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني ځان در ته معافي کړو. وعلیکم السلام مهرباني مننه.
محمد هلمن مسافر پاړی
ته او محمد هلمن په خیر راغلی ستاسو نظر او رود خبرونه پاړه او زمنګ د دې اونې د مخکې ملمنې نرګس مومند حسن زئی پاړه باندې چې هغه د ماشومان د خونې روزنې په برخه کې کار کړي او لا هم دغه برخه کې کار کوي. مهرباني
زمونه نن ورځ یو کوم د دې د کار مننه کوم او د دې خلا د بریا هیله کوم. دا به چې لنورم پر مخه کوي چې لا به نورې څه زم تشبيه او دا ماشومان د افغانستان ماشومان چې دی ډیر کار ته اړتیا لري.
دا کار کسړیو کې خدي کنه مېرمنې او لجنې د دې په مشکلاتو ستونزو خپويږي چې دوی مختوي سي.
نه 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 دا واج کار د نورانو نه دی. دا چې هر خور چې هر مور چې به چې ماشوم په وړاندې باندې څنګه
او ډیر مهرباني پښتنه خو نه لري دوی د کار پاړه باندې.
نه نه ډیر مهرباني درته وکړو دا لا به پر مختګ وکړي نورې خو نیم ورته تشوي کې دا کار نور. السلام علیکم.
خیر اوسې ورور لهلمن اړیکه نیولې وه او نور خلک هم هڅوي. څومره نورې مېرمنې ستاسو سره کار کوي؟ څو نور اردونکو ستاسو هڅې وستایلې؟ نو دوی څخه مننه چې اوري خبرونه او ستاسو د هڅې ستایي. څومره نور خلک در سره فعال دي؟
په لومړي سر کې بیا هم زه د ټولو غاوریدونکو نه چې د ما د امریکا اوري د ما غږ ورته رسیږي زه دغه نه مننه کوم چې د ما نه پوښتنه کوي. مننه د تاسو د پوښتنې د ځواب اساس وایم چې زه اوس مهال یو نوې ځکه چې د ماشوم ادبیات د سبق خپلې باندې ډیر کم کار شوی کنه نو د خلکو پام شکر دی په دې وختو کې ورته اوښتای دی او ځینې مونږ نوې په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې یو غونډه پرانستل شوله دا تقریبا د دوه اونۍ مخکې د ماشومان د ادبیات لپاره موږ یو غونډه جوړه کړه چې پیغه باندې به ورو ورو ان شاء الله موږ هم داسې کار کوو. په دې غونډه کې موږ تقریبا نه کس یو چې خپل هم دغه غړی يم. په دې نه کس کې څلور تنه خزینه دي نو دا د زه یعنی دا بالکل دا ډیره ښه خبر ده چې خزي نور هم شته چې په دې برخه کې کار کوي او دې برخه ته پام اوښته
دي. دې برخه یو خپل لاخل شو د تاسو په نظر او ډیره مهرباني اردوونکو ته نور هم شمیرې بیانوم ک خبرونه کرا سره اړیکې نیسي. زموږ سره شمیرې دي 0992235 بل شمیره ده 0922255. حسن تاسو په دې برخه کې تبن کار کوي ترڅنګ د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیکنه کوي د انسټیټیوټونو بیلابیلو تعلیمي ادارو لپاره چې په دې برخه کې په نصاب باندې ګڼ انتقادونه موجود دي برخه څومره کار شوی دی او څومره تاسو پکې رول لري؟
په نصاب کې یعنی هغه څه چې اړینه ده کنه نسبتا په کلي توګه ځکه د موږ د هیواد اوزام دغه ایجاب د دې ایجاب کوي نسبتا کم کار شوی دی. مګر بیا چې بیرته موږ چې د څو کالونو مخکې د اوس وخت سره موږ مقایسه کو بیا موږ شکر وباسو چې هداقل اوس کار جریان لري. کار باندې شوی مګر سم کار چې د څو وای سم کار دی هغه څه کار نه دی شوی. نو اوس مهال مونږ او تاسو یې دغه اوسنی خلک چې دی د ته هڅیږي چې هغه پخوانی کارونه چې وي دغه نیمګړتیاوي ونیسي. داسې مونږ نشو ویلی چې بالکل کار نه دی شوی کېدلی چې نیمګړتیاوي ولري. هغه کار چې مونږ کوو کېدلی چې په هغې کې هم نیمګړتیا ځکه هر انسان نیمګړتیاوي لري. نو بیا په کلی توګه بیرته کله چې پښتو ژبې ته راځو هغه ډیره خواره ژبه ده. یعنی دې ته اړتیا لري چې ډیر زیات کار ورته وشي کې ښځینه وي کې نارینه وي. یعنی موږ لیکوالانو ته اړتیا لرو. بیا په خاصه توګه زموږ ښځینه لیکوالانې په دې برخه کې ډېرې کمې دي چې هغه پښتنې واوسي، هغه لیکوالې واوسي، هغه په دې برخه کې کار وکړي.
چې موږ د لرغونتوب او بډایه تاریخ څخه وایو په دې اړه باندې، یعنی څومره چې وعدې کې خبرې کې کار دومره نه ده شوی، یعنی او چې څومره یعنی ویل کېږي چې زموږ ژبه دومره لرغونې ده یا دومره کار ورته شوی، عملي کار دومره نه دی ورته شوی.
یو هغه خبرې دي چې خلک خبرې کوي کنه، یو عملا هغه بیرته ښودل دي. نو ټول دا خبر خو دا ټول مانی چې پښتو یوه ډېره لرغونې ژبه ده، دومره تاریخ لري، څو سوه
کاله
کار نه دی ورته شوی. اړینه ده چې باید پښتو ژبه اوس ډېر پرمختګ کړی وای، ځکه چې موږ په پښتو دغه زموږ په ټولنه کې دا چې موږ ولې دومره وروسته پاتې یو، موږ اوس مهال هم له بده مرغه چې د ځینې دغسې اړیکو سره یا د ځینې داسې مفکورو سره موږ اوس مخامخ یو. لکه چې مخکې مې ورور راته وویل چې ته من ستې خځې ته ولې له کوره وځې او ته ولې کار کوې، ته باید په کور کې اوسې. خپل
ماشومان
نو زه یعنی دا وایم چې ولې موږ اوس هم د دغسې مفکورو سره مخامخ یو. همدغه علت دی چې پښتو ژبه پرمختګ نه کوي کنه، ځکه چې زموږ ټول په هیواد کې په کلي توګه ځینې خلک په دې اند دي اوس هم چې ښځې کار دا دی چې ښځې باید یوازې په کور کې کښېني، خپل ماشومان وروزي، او په دې مفکوره نه دي چې ښځې باید د کوره ووزي. او بنا په دې چې موږ اړتیا ورته لرو په ټولنه کې، ځکه چې ښځې او نارینه د دواړو په ګډ خدمت سره موږ د ټولنه مخه بوله شو.
او دغه پرمختګ یو ښه بیلګه دا ده چې تاسو اوس نوې ټولنې یادونه چې وکړه جوړه کړئ. نو په راس کې هم یو ښځه مشري لري او د ادبیاتو لپاره د ماشومان د روزنې لپاره کار کوي، هغه برخه چې کم کار ورته شوی دی. دا چې یادونه د نصاب وشوه، موږ خپله د کابل پوهنتون محصلین پاتې شوي، هلته روغتیا هم د پښتو ادبیات وستل کېږي یا تدریس ورکول کې ډېر لرغونی متون دي. د دې څخه به راوځي محصلین کنه تاسو په نورو لارو کار کوي؟
زه فلحال زه خو بر حال زه په انسټیټیوټ کې استاذ یم، او مونږ دغه اوس مونږ تقریبا درې څلور نفر مونږ په دې ټیم کې کار کوو. مونږ هڅه کوو چې هغه کارونه چې پخوا شوي دي، هغه پخواني چپټرونه، پخواني متنونه، هغې ته لږ تغیر ورکړو. ځینې نوي ماډرن شیانو سره محصلین شاګردان ورسره مخامخ کړو. نو مونږ خپل هڅه کوو
ورځني ژوند کې د ګټې وړ وي. داس
بالکل و
ډېر مهرباني اوریدونکو ته بیرته ورګرځو. نو بد دوی د اتمن پاړي کې را سره شته زمونږ تخنیکي همکار عبیدالله عبید به مو ورسره وسلوي. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه مهرباني. بلې ستاسو اړیکه دا وخت را سره وصل ده. د مخکې ښځې ونیز خبرونه لاس دی راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري، مهرباني. که دا اوریدونکي خبرې نه کوي یو ځل بیا شمیرې ورته بیانوم. شمیرې مو دی 0 اته 2 2 5 5. بله شمیره دا 0 99 40 15 43. په دې شمیرو کولی شئ را سره اړیکې ونیسئ. خبرونه کې اوریدونکي را سره شته، ستړي مشه مهرباني. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا که خبرې وکړئ. او مهرباني.
سلام منظور کوي، څنګه الله خیر ده؟ روغ وي. خور څنګه ده؟ خور ته سلام وکړه.
وعلیکم سلام، ستاسو غږ اوري، مهرباني.
روره ما خو یو سره دغه خبرې واوري ضرور. زه په دغه باندې څه پوښتنه نه لرم، خدا هلمند نه یو ورور زما د دې ورونو دا کار دی چې دا د ماشومان ختم کړي او روزنه نه غواړي، ختمونه غواړي.
اتمن پیغام به شاید هو به هم داسنه، خو پرمختګ نه غوښت چې مېرمنې په دې برخه کې کار وکړي. تاسو هغه مېرمنې چې په دې برخه کې کار کوي، مخکې زمونږ د دیونې مېلمنې نرګس مومند یادونه وکړه چې څومره خلک ورسره فعال دي او څه کول غواړي له دې لارې، دا کار څومره مهم ګڼي او په دې برخه کې د ښځو ونډه څومره مهمه ګڼي، مېرمنې؟
ساده لهجه باندې وایم چې مېرمن نه وي موږ به چېرته وي. مېرمن چې نه وي ماشومان چېرته وي، مېرمن چې نه وي پلاران چېرته وي، مېرمن چې نه وي بچي چېرته وي.
امید چې اوریدونکو پوه شوي. خیر اوسې، ستاسو اړیکې نه لنډ نظر مو په خپرونه کې مو واخیست. بل اوریدونکو ته ورزو که دوی پوښتنې هم لري مطرح کولی شي او تر څنګ یې وړاندیزونه هم راته ویلی شي. خپرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ خسته سره په تماس کې یم.
توخی
سره محترمې ملمنی ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه. خیر اوسې. نظر خبرونه دیتمن تر دې د را سره اوریدلې د مستقیم نساسو نظر اورو مهرباني.
مننه. او خبرونه خو می تعقیب کړی ده نو دغه مېرمن خوشتیا کنیانو په باره کې خپل کوشش او خپل هڅې پیل کړې دي. دا خو یو ډېر ښه کار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای وای څوک چې پر مسرانو د مسرانو عزت نه کوي او د کفرانو باندې شفقت نه کوي هغه ماته ځخنه نو دې دا یو څه واقعا شفقت کولای دا او شین خامخا د شفقت ور دي او د روزنې ور دي ځکه چې دا نو دا څوک نه لري چې یو مور یو پلار نن دا به حق کې کوشش وکړي نو له محترمې مېرمنې ځخنې دا پښتنه ده څه دا دغه کښنیانو یعنی د یتیمانو سمور پلار شي د نه لري د هغه په باره کې دا کوشش کوي او طریقه او طرز یې څه ډول ده او له دې څخه سره د خارج د خیو مرستو کومک کیږي او دا لګښت دا څنګه د دې تربیه کوي.
ډیره مننه. ډیره مننه. تو خیر مهم پوښتنه دی وکړي چې د خبرونه په لړ کې به درته ځواب شیم. پوښتنه مو نوٹ کړی نرګس. ښه مهرباني. بل اردن کې تا ورزو نورسته به پوښتنه برخه ته راځو. خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي تاسو اړ کې را سره وصل ده د مخې خزي ونې خبرونه اوري مهرباني. بل تاسو اړ کې را سره وصل. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړو ورور کوم ځنه داړ کې نیولې.
بسم الله علی خبرې کوم له تورغار نه لنګرهار ولایت نه
محمد نبی ډیر زیات خیر راغله مننه چخپرونه را سره اوري د ماشومان د خونه ورزن لپاره په افغانستان کې څه کارونه شوي څنګه ارزیوي فکر کوي بس تي کنه لا کار کول په کار دي او که کار کول په کار وي څوک یې باید وکړي مهرباني. محمد نبی لوتور غر نه سره اړیکه نیولې او اړیکه وشلېدله. امید چې د خبرونه په جریان کې بیا سره وي. بل اردن کې تورزو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني. تاسو سره کې سره وصل. وعلیکم السلام.
خو مې بخنه غواړم خبره هیڅ لا ما غواړم چې مرو په کور نه کوم لپاره.
مهرباني. زه مخ کې هم خپې پیغامونه درلودل مونږ خبره کړو کومه خبره درته خپاتې ویلې شي فرق نه کوي.
خیر سی مننه د خورجان غوډان تاول سلام وایم مباد سلام او دوی ځان ته په کابل کې دا کې بسر لري کنه په نور ولې کوم لري او کوم کوم زین کې دوی خل او سیدر یو او دوی خورجان خواهش کوم بهم خواهش دي یتیمانو ته صحیح کارو کې او د الله رضا لپاره د یتیمانو ته خیر وزنه او مطلب
څومره ښه نظر. خیر اوسې. ډیره مننه زیا ورور او د چې دویم ځل مو بیا تکلیف وباسو اړیکه مو ونیوله. ډیره مننه. خیر اوسې. تاسو اړیکه نه بل اردن کې ته ورزو چې د خبرونه په دې برخه کې دوه نوبت ته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم زینه د اړیکه نیولې ورور؟
تو حاضر مومن جما ننګرهار نه.
مهرباني.
خوشاله اوسې ورور. من منې سلام او تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. زما د دغه په ارتباط مې پوښتنه کوله. مې دین دي کنه بیچاره وسه نه وي او ماشومان یې وي. د دې په ارتباط باندې د خور څه پروګرام پروګرام شته کنه. او زما خبره مې دا ده چې دا بعضې خلک چې ټلیفون کوي نو زما مجلس سړي په کور کې خور او مور یې کنه مور یې مور یې مې نه چا بیا بې عزتي یا د چا پسې بده خبره کول
ډیره مننه. مومن صف تاسو له ښایسته پیغامونو څخه او پوښتنې څخه روغتیا هم ګڼ اوریدونکي البته په دې خبرونه کې چې راسره هره دوشنبه برخه اخلي دوی د هرې هغې څیرې چې موږ په خبرونه کې دوی ته ورمعرفي کوو ستاینه کوي خو یو نیم پکې پیدا شي چې هغه بیا تاسو خپله ورته ځواب ورکوئ. هغوی هم شاید هو هدف داسې څه نه و چې د چا بې عزتي او درناوی ونه شي. په هر صورت اوریدونکي وي دوی ویل شي البته ځواب به ورکول کیږي خو ښه خبره ده چې ښه پیغام ورکړي. ډیره مننه مومن صاحب ستاسو له اړیکې نه چې له ننګرهار نه مو راسره اړیکه نیولې وه. د دغه اوریدونکي پیغامونه پوښتنې به ځواب کړو بیا به خبرونه کې برخه اخلو.
ډیره مننه کوم له ټولو هغه ورونو نه چې د ما غږ اوري او د ما نه پوښتنې کوي. په لومړي سر کې ما د ټولو ورونو خپل ورونه د پوښتنې د ځان سره نوٹ کړي. زه د تاسو ټولو نه مننه کوم.
مخکې له دې پوښتنې ځواب کې دوی چې استاد څخه دفاع کوي څه احساس لري؟ بیا
تا تاسو پویږئ ځینې وایي یعنې دا بیخي یو شوار دی کنه، وایي چې د هر یو بریالي نارینه تر شا د یو ښځې لاس دی کنه. زه وایم د هرې بریالۍ ښځې تر شا د یو نارینه لاس دی. نو تاسو په دې مطمئن اوسئ، دا چې زه دې ځای ته رسېدلی یم، د ما په لومړي سر کې د ما خپل د ژوند د ملګري هڅونه ده، د هغې بې ساری همکاري ده، او ورپسې د ما دغه ورونه چې د اوس د ما د غږ اوري او څومره دې د ما ستاینه وکړه. تاسو په دې باور ولرئ چې هره ښځه چې پرمختګ کوي د هغې علت بیرته هماغه نارینه کیدای شي، هماغه نارینه دی، یعنی د نارینه ده چې ښځه تشویقوي.
نوري خزم دا درسره منی؟
بالکل بالکل. زه یعنی دا یو طبیعي خبر ده، دا طبیعي خبر ده، دا چې نارینه په ښځه تشویقوي، دغه په شاب لاس ډبوي او دا ورته وایي چې تا واقعا کار کړی، هغه په موږ باندې هڅه کړې دي، هغه په ښځه باندې دومره اغیز لري چې هیڅ حد اندازې نه
ده. ایوازې په بیرونی کارونو کې نه، کب کور کې هم د خپخي یا خپل مال پالنه کې نو کدا کې رښتیا هم ډیر تاثیر لري. مننه تاسو مهم ټکی ته اشاره درلودله، پښتني کې سوال.
مننه کوم. نو اول خو زه خپل د ټول ورونو نه مننه کوم چې د زدمره وه سوال ما د لومړي غلمړنه تنه چې د ما نورور وکړه د غځاب ته اړتیا ځکه نه بولم، ځکه چې بیرته مغه دوستانو چاړي کوي ولې غته جواب ورک. مګر زه یوازې دومره غواړم چې وایم چې لطفاً هیله دادا چې هغه دغه د مونږ دغه ټولنه چې دومره کاله کې چې مونږ د ورسته پاتې یو، د د مونږ د خپل د مفکورو علت دی. د مونږ سره دا مفکوره ده، د مونږ د زین ورونو سره له بده مرغ چې اوس هم دا مفکوره ده چې شزه یوازې یا د کور دی یا د ګور دی، همغه دی چې مونږ پرمختګ نه کوو. نو دا بس نو زه فکر کوم ورونو خپل جواب ورک. بیا ورسته د ما سره زواک صاحب د هلمند نه د اړیکه ونیوله، د ما د کار ستاینه وکړه، ډیره زیاته مننه. او د بیرته په دې پوښتنه وکړه چې تاسو کتابونه چې لیکلي دي آیا هغه یوازې په کابل کې دي یا په ځینو نورو ولایتونو کې هم خپاره شوي دي؟ کتابونه ما یو کتاب لیکلی دی چې د ماشوم ادبیاتو په اړه دی، او ډېرې لیکنې مې کړې دي. نو لیکنې خو زیاتره په کتاب خو کلان په کلي توګه هغه دی، ما ته هغه یو موسسې چاپ کړ په نامه د سیف د چلډرن، هغې د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې سیف د چلډرن موسسه ده هغې ټولو ته په بریا توګه وویشي. ولې؟ ځکه چې دا برخه خواره وه، نو دې ته کتاب په مفته و خلکو ته ورکړو چې حداقل خلک یې ولولي چې موږ د ماشوم په نوم باندې هم څوک لرو. او نور ځینې مقالې او شان وایي چې مقالې مې چې لیکلې دي هغه هم په زیاتره ورځپاڼو په ځینو ځایونو کې خپاره شوي دي.
او نن سبا انټرنیټ له لارې خپرېږي چې زیات خلکو ته رسیږي.
بیا ورپسې ضیا ورور مې اړیکه ونیوله، د هغې نه هم زمانه نه
کوم.
دلته هلمند د هلمند نه محمد ورور لکه چې ما سره هو محمد
اړیکه وشلېدله، محمد نبی. او بیا توخی سب لزابل نه وو، وای تاسو د یتیم ماشومان لپاره هم کار کوي کنه؟ څه ډول ماشومان او د کار طریقه مو څنګه ده کده ته ځواب شي؟
توخی سب نړۍ زیاته مننه کوم. ما په کلی توګه ما ټول ماشومان یاد کړی دي، ټول ماشومان، یعنی کیاغه مایوبي او کجوروي. بیا د بزینو برخو کې ځکه مایوب ماشومان ځکه ډیر یادول یاد شوي دي، ځکه چې د موږ مایوب ماشومان چې هغه د ځان سره یو د نیمګړتیا یو احساس کوي. نو ما ډیره هڅه کړې ده چې هغه ماشومان چې د ځان سره دا احساس لري، زه غته احساس ور پیدا کوم، غته دا احساس ور پیدا کوم چې تاسو په دې ټولنه کې اوسئ، د موږ ټولنه تاسو ته هم اړتیا لري. نو ما هڅه کړې ده
پیغامونه دې څنګه دي، نثر په بڼه دي، دوی ته شعرونه دي جوړ کړي، تصویرونه دي.
ما ځینې ما قصو په شکل لیکلي، قصې ګوره، قصې هغه قصې په کلي توګه د یو شخص مفکورې تغییر ورکولای شي، بیا ماشوم باندې به حد اندازه زیات تاثیر لري په قصې. البته نو ما ډیر کوشش کړ چې ځینې قصې ولیکم چې پیغه باندې خپل هم دغه هغه خبرې چې زه فکر کوم چې دغه ټول د دې نیمګړتیا سره ماشومان مخ دي، د ځینې کمک سره مخامخ دي، هغه د قصې لارې دي ته په غیر مستقیم شکل باندې داسې ورته وړاندې کوم چې هغه هم خوندې واخلي او هم په غو باندې اغیز
وکړي. نمونه یې وسوردون کوتن شو راولای تاسو کتاب نه دروړ خیر په یاد وي. پیغام خو لک تر لګ
دی مثلا وس محل د دمنګ ماشمان زینه دا سدی کنه چې مونږ به د دمنګ تاسو پټولنه کې ماشمان ډیر زیات ټلویزیون ګوري کارټونی وګوره دا وګوره غو وګوره د ټلویزیون کې څه هم د ځان سره مثبت اړیکې خواو لري پیغامونه لري دغه سره منفي خواو هم بالکل لري نو ما خپل امده خبر چې دغه خپل دغه دغه پیغام چې زه خپل پزړه کې دغه شی چې زه غواړم چې د پیغام په شکل زما شوم ته وړاندې کوم د په کوم شکل زما شوم ته وړاندې کوم دا به د قصې په شکل زما شوم ته په داسې شکل وړاندې کوم چې ما شوم د قصه ولونی په پای کې به دا وایي چې نه رښتیا هم کې زه قصې زه تلویزیون ته ډیر وګورم کې دا چې ما به سترګې ضعیف شي زبه په راتلونکي کې زبه د آینه کو نه استفاده کوم ماشومان خو آینه کې ډیر بد راځي کنه نو زبه آینه کو نه استفاده کوم زبه هیڅ نه وینم یا زبه داسې کېږم یا زبه هغه دغه شان سره مخامخ کېږم یا مثلا ماشومان خوږه شان ډیر خوښيږي خوږه شان خوري غوونه خرابيږي نو هم دغه علت زه ما په غیر مستقیم شکل د قصې په شکل ما ماشوم ته په داسې توګه وړاندې کړی چې هغه قصه چې ماشوم ولونی په خپل وای چې نه بلور چې خوښ شي مخ ته راځي خو چې نه زده نه خورم کې زده و خورم زه به دغه شي سره مخامخ شم
نو ماشومان خو خپل نشي لوستلې مېندې پلرونه څومره رول لري چې تاسو د هڅې تر دوی ورسېبي او بل اخر غټي بیرته ټوله ټوله نه ته ورسېږي
په بهرنۍ نړۍ کې مونږ ځنه د ماشوم چې کله د نوې وړکتون ته چې داخليږي یعنی بالکل هغه ابتدایي زده کړو ته چې دوی پایل کوي هغه ته ځنه داسې کتابونه دي چې د غږ ورکوي ساوند لري د ساوند په وسیله ځنه ماشومان ته خبرې ورزده کیږي غږونه ورپوهول کیږي تصویرونه لري د تصویر په وسیله ماشوم ذهن ته یو خبره ورزي نو خو بد مرغه چې مونږ دومره نه لرو مونږ په وړه کې تونونه کې داسې شان نه بل بد مرغه نو دلته اړتیا ده چې د مایندې او پلرونه په خاصه توګه مایندې باید سواد ولري مایندې باید دومره زده کړې ولري چې هغه خپل ماشوم ته قصه وکولای شي یعنی دا زه خپل تجربه درته وایم خپل هغه څه وینم چې زه درته وایم چې زه دا بر حال خپل په ژوند کې زه عملي کوم زه کله چې زه خپل ماشومان ته قصه کوم هغه بالکل هغه یو بل نړی ته زی بالکل اپ اغنړی کی شدید د غینه زی بهر ته او په دې قصه کې دومره غرقیږي دومره غرقیږي چې هیڅ حد او اندازه نه لري نو د ما پیغام مایند ته او خويند ته دا دی چې کې لوست خځوی مېرمنې وی خوغه خو شکر دې کول شي چې غوږی قصې ورته ولونی اما شم تخپل پیغام ورسوي مګر هغه خځې چې لوستل نه شي لبا د مرغه تاسو خپل دغه خبر یغه مفکوره چې تاسو په ذهن کې دي تاسو هغه ماشوم ته د قصې په شکل په داسې توګه وړاندې کړئ چې په ماشوم باندې بالکل سم اغیز وکړي نو دا مور کولای شي دا کار یو مور یو شزه کولای شي نو اړینه ده چې په دې برخه کې ډیر زیات شزه تا کار کول ورته پکار دی چې په دې برخه کې کار وکړي
په داسې حال کې چې دا برخه تر ډیره اوس تلویزیونونو نیولې ده رادیوګانو نیولې ده او رسنۍ په دې برخه کې فعالیت کوي هر وخت ماشومان لپاره خبرونه لري هغه خپل پیغام لیکدول شي کنه د مور ستاسو هڅه لیکنې مقالې چې دا مستقیما تجربه خي دا خپل پیغام لري
مونږ په ټولنه کې یعنی ډیر داسې عامیانه بیلګې درته وښیم مونږ په تلویزیون کې ځینې خپرونې ماشومانو ته لرو چې هڅه باید داسې وشي چې مونږ ماشومان ته داسې خپرونې په تلویزیون کې خپرې کړو چې ماشوم هغې ته وګوري د هغې ته یو مثبت ذهنیت ورکړي مګر مونږ د ځینې داسې شان سره په تلویزیونونو کې مخامخ کیږو چې په هغې کې په کارتوني کې یا په کارټون کې داسې جنګونه وي داسې د یعنی جنګ او د توفانچې او چاړه او د رقم شانو له استفاده بالکل چې هغه په ماشوم باندې غیر یعنی ناوړه اغېز
کوي
نو باید هڅه وشي چې په میډیا په تلویزیونونه کې حداقل داسې شان خبره شي چې هغه به ماشوم باندې سم اغیز وکړي
تاسو خپل ماشومان ته څومره وخت ورکوئ مخکې مو یادونه وکړه څو ماشومان مو دي
زه الحمدلله دوه ماشومان لرم او زه ترڅنګ دنده هم لرم نو د ما دنده نه البته دندې هر یو ځان ته ځای لري هر یو خپل په ځای کې ماته یعنی بیل دی نو ماشومان مې مور ماشوم مور ته ډیر زیات اړتیا لري زه ډیر زیات کوشش کوم چې خپل وخت مې ډیر وخت مې د ماشومان سره تیر کوم نو تر ډیره حد زه هڅه کوم او
د ماشومان پلار ډیر ورسره کې تاسو
ژوند خو مشترک دی کنه، نو په مشترکه به کار کوو.
نو د کور کارونو ته رسیدګي کولای شئ د کارونو تر څنګ چې تاسو د کور بیرون په څو ځایونو کې کار کوئ؟
زه شکر دی زه د دندو تر څنګ د ماشومانو تر څنګ ما خپل د کور کار هم ما هڅه کړې چې په بالکل په کلي توګه همیشه زه د کور کار په خپل په وخت باندې وکم. بیا زما سره ځینې خویندې داسې وایي چې ښه نرګس ته دا دومره کارونه ته څنګه کوي؟ ګوره ما دا خبر په لومړي سر کې ولې وکړه، ما ویلې چې په ځان باندې باور ولرئ. ښځې باید په ځان باندې باور ولري، فقط دغه ذهنیت د ځان سره وساته کې دان سره دغه وایي چې زه دا کار کولی شم. مونږ دا خبر وکړو چې زه دا کار کولی شم، په کلي توګه هغه کار به هغه سړی ترسره کوي. نو د ما د دغه ټولو کارونو لومړنی علت دا دی چې زه په ځان باندې باور لرم، او شکر دی چې دغسې نارینه ورونه دي را سره چې ما ستایي، د ما هڅونه کوي، همغه دی چې زه په دې برخه کې ما خپل کار ته ادامه ورکړم.
ډیره مننه په ځان باندې لا باوري اوسه، ان شاء الله ټول تاسو سره دی. او د پیغامونه ساسو پاړه باندې خورا نیکو چې تاسو یې وستایلې، ساسو هڅې ته درناوی وکړو. ساسو نه په خبرونه کې د حضور نه ډیره مننه چې را سره وي، او په داسې برخه باندې را سره وګړي چې هغه ته کم کار شوی او تاسو ورته کار کوم چې دا هڅې یو ورځ ډیر خرنګ راوړي
ان شاء الله. مننه
ډیره زیاته په خبرونه کې درنه تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي. تر راتلونکي دوشنبه چې یو بل مخکې میرمن در پیژنوز یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم. تاسو ته په پاتې خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې پاغي کې د خزینه خبريالانو ستونزو ته مسعودي نیازی اشاره کړې ده. د خبرونه سره ورو د خدای پمن.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو په کار او فعالیتونو خبرې کوو. په افغانستان کې خزینه ژورنالیستان له څومره ګواښونو سره مخ دي؟ د بیان ازادۍ د لسیزې له پیل سره د خزینه ژورنالیستانو لاسته راوړنې څه دي؟ او د خزینه ژورنالیستانو د ستونزو د حل په برخه کې لا تر اوسه څه شوي؟ د هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به درته ځواب شي. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړئ.
هغه شخص چې د خزی د ازار او وضعیت مرتکب شي، له احوال سره سم په قصیر حبس شي، له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیر شمه ماده.
درنو اوریدونکو، د طالبانو د حکومت له پرځېدو وروسته او د نوي انتقالي حکومت په جوړېدو سره په افغانستان کې رسنیو ته په ځانګړې پاملرنې د ولسواکۍ د وصل په توګه د بیان ازادي وده وکړه، او له همدې فرصت په استفادې ګڼې سیمه ییزې ملي او نړیوالې رسنۍ رامنځته شوې. د رسنیو له ودې سره سره د ژورنالیزم میدان ته ښځینه خبریالانې راغلې، او اوس ګڼې مېرمنې په دې برخه کې په کار مصروفې دي. که څه هم په دودیزو ټولنو کې د ښځو لپاره له کوره بهر کار کول ستونزمن کار دی، خو د ښځینه خبریالانو په وینا خبریالي بیا د ټولنې د روایتي او دودیز لیدلوري له امله بیخي ستونزمن کار دی. که څه هم ښځینه ژورنالیستانې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم ګڼې ښځینه ژورنالیستانې د لویو ښارونو تر څنګ په نامنه ولایتونو کې هم کار کوي، او ځینې یې د رسنیو مشري هم کوي. په ننګرهار ولایت کې یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخلو وایي، کله چې یوه مېرمن په یوه وروسته پاتې ټولنه کې خبریالي پیل کړي، تر هر څه لومړی د کورنۍ له مخالفت سره مخ کیږي.
زما د خادي سره ډېر شوق و چې ما غوښتل چې زه پاینده کې یو ژورنالیست اوسم، یو ویانده اوسم. په اول وختونو کې ما هم ستونزې ولیدلې، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې که چېرته خور یا لورې له کور څخه ووځي، نو هغې ورته په ښه نظر نه ګوري. په اول وختونو کې هم ستونزې زما ډېرې وې، ځکه ورونو به مې راته دا ویل چې ته په تلویزیون کې راښکاره شي، ستا غږ څوک د راډیو څخه اوري، موږ ته خلک دا پیغور راکوي چې ګوره دا ستا خور ده. خو ما ورته دا قناعت ورکړ چې ته څه به داسې د خلکو خبرو ته ګوري. نو هماغه و چې زما کورنۍ قناعت
د هلمند دیوی سیمه ایز رادیو خبریاله چې د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې په هلمند ولایت کې ډېری ښځې د نام نه یو له امله په ډاډه زړه په ټولنیزو او سیاسي چارو کې ونډه نشي اخیستی، خو له ګڼو ټولنیزو او امنیتي ستونزو سربیره هم د دغه ولایت په رسنیو کې د ښځینه غږونو تشه نه ده احساس شوې. نوموړی د خپل کار په اړه وایي:
ګم اول واری موږ ډېر مشکلات درلودل چې رډي کوم کار کوي او ورسته داسې ټریننګو ته تللو. زه په خپل په وظیفه ډېره خوشاله وم، خو لږ څه مشکلات وو. مخکې د خلکو د خوا تهدیدېدلو او زموږ کورنۍ ته اخطارونه ورکول چې ستاسو لور ولې بیرون وځي او هلته کار کوي، خو ځینې خبرې راپسې کېدلې. حتی دا زموږ شاوخوا همسایګان موږ تهدیدولو څو وارې. زه د خلکو د خوا تهدید شوی یم. زموږ کورنۍ داسې وخت راغلی دی چې زموږ دروازې ته نه نفره پنځه نفره کسان راغلي، دروازې ټکول، زما پلار یې تهدید کړی چې دا ولې بیرون وځي ولې کار کوي. اته نوم مې بل نوم مې ورکړی په راډیو کې، زما خپل اصلي نوم نه و.
یا د خبریاله وایي چې څه موده وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو د خپل کلک هوډ له مخې ستونزې راکمې شوې دي.
د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 4 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 دقیقې له اسدی راډیو څخه اوریدلی شئ.
مریم چې د کندهار په یوه سیمه ییز راډیو کې کار کوي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله کمې خبري اعلانې کار کوي. د نوموړي په وینا کله چې دوی د مرکو لپاره له دفتره بهر ځینو، له دې امله چې چادرې پر سر وي اکثره خلک پرې باور نه کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې خبریالي له ستونزو او کړاوونو ډک کار دی او دوی په پوره هوډ دغو ستونزو ته غاړه ایښې ده. دا چې له ستونزو سره څه ډول مبارزه کوي بیا هم مریم
انشاءالله چې موږ مقاومت وکړو او تر دې ډېره موږ مقاومت کړې ده. تمام د خپل بودښت وایم چې ما په ژوند کې ډېرې ستونزې لیدلې دي په دغه ډګر کې، د ډېرې ستونزو سره مخ شوی یم، خو بیا هم ما دغه کار نه دی پرېښولی. فعلا هم زه کار کوم، نو مقاومت به وکړو. زه خپله په ځان باندې ډاډمنه یم چې زه به انشاءالله مخته لاړ شم په دې ډګر کې. ځله هغه خوندي چې علاقه مندې لري د دې مسلک سره، دوی به هم مقاومت وکړي تر څو کولی شي یو ورځ دومره ازاد ډګر په دغه د ژورنالیزم په برخه کې رامنځ ته کړي چې لکه په ډېرو زموږ بامن ولایتو کې چې شتون لري همداسې واوسي.
په نړیواله ټولنه کې د ټولنې اکثره برخه د ښځینه خبریالانو کار ته د شک او بدۍ په سترګه ګوري، نو همدا لامل دی چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړیږي. دا چې عام خلک د ښځینه خبریالانو کار ته په کومه سترګه ګوري راځي غوښ شو.
کله مشکلات ټولنه له خوا نه خلینا ژورنالیستانو ته متوجي شي. مثلا د ټولنې زینتونه لا هم دي تماده نه دي چې یو خزه په ورسنه کې کار وکړي، ځکه کوم مثلا یو خزه چې ته د کار په نیت باندې له کوره وځي نه غي پس مختلف ډول خبرې کوي. یا مثلا یو ورسنه ته زینال ته پس مختلف ډول خبرې کوي، ځکه هغه وایي چې نه خزه باید یا معلم شي یا ډاکټر شي، اما نور بل خلک اساسي ورته نه شي کار وکړي. دغه ټولنې بیلابیل زینتونه دي، د خلکو زینتونه دي، د خزو په ارتباط باندې به خو ژورنالیستانو خزینه ژورنالیستانو په ارتباط باندې چې مثلا دوی کورنۍ ستونزې لري چې هغه هم د ټولنې زیږنده راځي. تر دې به زه فکر کوم چې موږ دغه دودونه زیږنده تر ډېره بریده پورې چې تر دې دمه هم کورنۍ د تمدن دي چې خزینه د پښتنې کې کار وکړي.
زما نوم خلیق دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر ډیره ضروری ده چې ښځې په رسنیو کې اوږه په اوږه له نارینهو سره فعالیت وکړي. د دوی اړتیا ده، د دوی ضرورت دی ټولنې ته، او په ځینو ډیرو زیاتو مسایلو کې چې کله یو نارینه غواړي په ښځینه مسایلو کې کار وکړي یا خبرې پوښښ ورته ورکړي، نو ښځې ناظرېږي ورسره خبرې نه کوي. نو دلته اړتیا لیدل کېږي چې باید ښځینه خبریالانې واوسي چې د ښځو په مسایلو باندې وغږېږي، ښځو سره دې خبرې وکړي. خزه کولای شي چې خزه ته خپل د زړه حال وایي او سره خبرې وکړي، او نارینه ته نشي ویلی. نو په دې اساس ضرورت لیدل کېږي.
افغانستان کې د رسنیو له زیاتېدو سره د خبریالانو د ملاتړ او له هغوی څخه د دفاع ټولنې هم جوړې شوي. دا چې د دغو ټولنو فعالیتونو تر کومه حده د ښځینه خبریالانو لپاره مؤثرې دي، مسعود نیازی په همدې اړه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې له مسؤول عبدالقدیم ویاړ سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راولو.
ویاړ صاحب، که په پیل کې راته د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه وایي چې په افغانستان کې څومره ښځینه خبریالانې فعالیت کوي او په کومو ولایتونو کې ډېرې دي؟
که څه هم لا تراوسه داسې دقیق د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه کوم کره معلومات نسته، خو په ټوله کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو نه له دېرشو نه تر 40% پورې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي جوړي. د ښځینه خبریالانو د فعالیت ساحه تر ډېره پورې په کابل کې، په هرات او مزار کې تر ډېره خده ورته، یعنی په دې ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نسبتا ډېرې دي.
ویر صاحب، که دا هم راته ووایي چې په کومو ولایتو کې هیڅ ښځینه خبریالانې نشته، یعنی هلته دوی فعالیتونه هیڅ نشته دي؟
بعض ولایتونه شته دي چې هلته موږ د ښځینه خبریالانو د حضور په اړه متاسفانه مشکل لرو چې نسته دي. یعنی شته ځینې ولایتونه کې، مثلا په قندهار کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په نورو لویو ښارونو ټولو کې شته دي ښځینه خبریالانې. ځینې ډېر لږ ولایتونه مثلا سرپل او فاریاب او دجو کې هلته د نارینه وو فعالیت هم کم دی، چون رسنۍ کمی دي، دغه ساحه د پوښښ کمه ده، نو هلته دغه ستونزه شته ده.
ویاړ صاحب، په دغو ولایتونو کې چې دغه ښځینه خبریالانو حضور کمرنګی دی، ستاسو په نظر دا څومره تشه احساسېږي او څومره ضرور ده چې باید په دغو ولایتونو کې هم ښځینه خبریالانو اوسي فعالیت وکړي د نارینهو تر څنګ؟
اصل ګوري دا د ښځینه خبریالانو د حضور یا موجودیت تاثیر په ټولنه باندې زیات زیات ده. په دې معنا چې کله د یو ښځې، د یو نجلۍ غږ له راډیو نه پورته کیږي یا په ټلویزیون باندې ښکاره کیږي، دا نورو ته ډېره زیاته روحیه ورکوي او نورو کورنۍ، د سنتي کورنۍ چې نو غاړي لوډه یا ښځینه له کورونو نه بهر شي، هغو ته یو ډول انګیزه ورکوي چې ښځې هم کولی شي کار وکړي، ښځې باید فعاله اوسي. یعنی هغه برداشت دوی د ښځو له کاره لري، هغه یو څه منتفی کیږي. تاثیر ازښت زیاده دی ښځینه او خبریالانو د فعالیت او د شتون.
او ویر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو څنګه څه یادونه وکړه، تاسو د یو چا په صفت چې د همدغه برخه کې کار کوئ، څنګه څه سرویګانې به مو کړئ چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي او دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده؟
ستونزې جدي ستونزې، فرهنګي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د کاري ساحې نه موجودیت ستونزې دي، دا ټول هغه ستونزې دي، هغه لوی غټې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه خبریالانې د کار کولو نه محرومه کړي. بله ستونزه دغه چاپېریال ده، د ټولنې ده چې ټولنه ډېر په بده سترګه ګوري چې جلې ځي، مثلا روانې یا ادارې ته ځي یا رسنۍ ته ځي د کار کولو لپاره، متاسفانه زښته زیاته ده. دا هم
په تېرو کلونو کې چې موږ تر کومه لیدلې دي، ډېری ښځینه ژورنالیستان یا خبریالانې په اماتور ډول ژورنالیزم مسلک ته راغلي، یعنې دوی په مسلکي ډول زده کړې نه دي کړې. تاسو په دغه برخه کې، ستاسو اداره د ښځینه ژورنالیستانو لپاره داسې څه پروګرامونه لري چې دوی په مسلکي شکل وروزل شي او راشي خبرنګاري وکړي؟
او موږ تیر کال هم یو پروګرام درلود د خبریالانو، د ښځینه خبریالانو لپاره چې روزنیز دورې هم درلودې، ورته تقریبا څلور میاشتنی یو دوره وه، په هغې کې موږ ښځینه خبریالان وروزلې. بیا وروسته له روزنې نه مو هغوی رسنیو ته معرفي کړې، رسنیو کې هغوی ډېر ښه کارونه پیدا کړل، یعنې داسې دورې هم موږ لرو. تر هغې خو موږ د خوندیتوب په برخه کې او داسې رواني درملنې په برخه کې خبریالانو ته چې کوم ورکشاپونه لرو، هغه په ځانګړې توګه ځانګړي ورکشاپونه د ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره هم موږ جوړوو. یعنې ځینې ورکشاپونه د ځانګړې د ښځینه خبریالانو لپاره موږ جوړوو.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې مسعودین یاسی جوړ کړی و او ما عباد الله حنانزی درته وړاندې کړه، همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چلند.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبا.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.